السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده صفی الله استان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري تاسو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته رابولم او ریچې د امریکا د دفاع وزارت او ناتو سازمان له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه خوشبيني ښودلې ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او نن یې هم ځینی لیدنې کړې دا مور چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په خبرو کې د افغان پلاوي نه موجودیت رواني هلې ځلې له ستونزو سره مخ کوي نور مسایل هم لرو خو تر مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وایي
ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنوبی او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سره وکتل ایتالیا پر راتلونکي وکال کې افغانستان د خپل ځواکونو پر استلو غور کوي او پاکستانی چارواکي وای په بلوچستان یالت کې د پولیسو پر ماموریت په حمله کې 15 پولیس افسران وژل شوي دي بشپړه خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنوبی او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالی میرمن الیس ویل سره وکتل د ولسمشر له دفتر څخه په خبرسوي اعلامیه کې ویل سوي په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې د جمهوري ریاست ټاکنو ترسره کېدو ته د چمتووالي د تروریزم پر ضد مبارزې او د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي په اړه خبرې وکړې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې په خبرو کې د حکومتي پلاوي نشټوالی د سولې په برخه کې د هڅو پر وړاندې ستونزې رامنځته کوي د دې شورا مرستیال جمال الدین بدر نن ازادي راډیو ته داسې وویل
وګوره د جنګ تمویلونکي یا پاکستان دی یا امریکا دی یا نور هیوادونه دي هغوی چې سولې ته غاړه ایښې دي دغه خبره دي اما دلته میکانیزم کې یو مشکل دی ګورم اوس پورې د افغان حکومت باصلاحیت نمایندګي نشته دی یو خراب
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس هم په کابل کې دی او نن یې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نور سیاسي څورو سره په کابل کې د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې ایتالیا په راتلونکي یوه کال کې له افغانستانه د خپلو ځواکونو پر ایستلو غور کوي دا خبره د ایتالیا د دفاع وزارت یوه لوړ پوړي چارواکي نن په روم کې وکړه دې سرچینې خبریالانو ته ویلي د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر الیزابتا ترینتا د دې هیواد له پوځه غوښتي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په اړه خپل لومړی پلان جوړ کړي د سرچینې په وینا د ځواکونو د وتلو د وخت چوکاټ شای 12 میاشتې وي ایتالیا په افغانستان کې له تیرو 15 کلونو راهیسې نظامی حضور لري او اوس مهال په دې هیواد کې 900 ځواکونه لري چې د ناټو ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان د صدر اعظم د هغه اقدام هرکلی کوي چې لمخې د تورخم بندر په 24 ساعته پرانستی وي د دې خونې مرستیال خنجان لوکوزی ازادي راډیو ته ویل د دې بندر په پرانستل کېدو سره دواړو لورې ته د خلکو او سوداګرانو ستونزې حل کېږي او د وارداتو او صادراتو کچه هم لوړیږي
ما بسیار مشکلات داریم د تورخم
دی وای موږ په تورخم کې ډیر ستونزې لرو او لدی اقدام هر کله کې ودا یو ډیر ش کار وسو چې د تورخم لار څلور وشت ساته پرانستل شو دا خبرې په داسې حال کې مترکیږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې ورستوي کې پر خپل ټوئیټر پاڼه د خپل هیواد چارواکو ته ویل چې تورخم څلور وشت ساته پرانیزي د 2000 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم سول د نړیوال جام سیالی په استرالیا کې کیږي د کرکټ د نړیوال شورا د نننی اعلان لمخې چې په استرالیا کې وکړ افغانستان د اکتوبر 15 او 18 لومړی دوی لوبي په پرت شار کې کوي چې سیالان یې لاندې دی معلوم د نومبر په لومړۍ نیټه بیا په اډیلیډ کې له جنوبی افریقا سره مخامخ کیږي د نومبر په څلورمه په بریزبن شار کې له انګلستان سره لوبه لري او د نومبر په اتمه به په سیدنی کې له هند سره مخامخ سي تاسو زموږ غله ازادي راډیو او ریا اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه پاکستانی چارواکي وای په بلوچستان یالت کې د پولیسو پر ماموریت د وسلوالو کسانو په حمله کې 15 پولیس افسران وژل شوی دي نن څلور کسانو په لورلای سیمه کې د پولیسو د مرستیال پر دفتر حمله وکړه او تر یوې چاودنې وروسته وسلواله نشته پیل سو د راپورونو لمخې په دې حمله کې د پولیسو او ملکیانو په ګډون 15 کسان ټپیان شوی دي لورلای د بلوچستان له مرکز کویټه شار څخه 260 کیلومتر لیري موقعیت لري د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د حکومت د ملاتړ په خاطر هر ډول اقدام وکړي خو د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا روسیه به د وینزویلا د حکومت نظامی مرسته وکړي او کنه. د مادورو له حکومت سره د روسیې د بهرنی چار وزارت تم لاټړ خبره ورسته له هغه مترس و چې امریکا د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو پر فشار راوستلو سره د دې هیواد د تیلو پر دولتي شرکت بندیز ولګاوه. د امریکا د مالیه وزارت پرون د دغو بندیزونو خبر ورکړ. امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو اعلان کړی چې ښاغلی مادورو د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. د وینزویلا د پارلمان رئیس او د سیاسي مخالفانو مشر خوان ګوایدو ځان موقت ولسمشر اعلان کړی دی. او په قرغیزستان کې یوه ښځه د چین په شمال لویدیځ سیمه شینجیانګ کې د پیکینګ د پالیسیو پر ضد په لاریون کې په نژادي نفرت اچونه تورنه سوې ده. د قرغیزستان په پلازمینه کې یوې محکمې حکم وکړ چې ګل جمیله سپرلایوا به دوې میاشتې توقیف سي. د دې قضیه په اړه پلټنې دوام لري. د بشري حقونو فعال امانبول بابا کولوف د ازادي راډیو ځای څانګې ته ویلي چې 45 کلنه سپرلایوا د جنوري په 23مه ونیول سوه. دا له هغو 500 لاریون کوونکو وه چې په بشکک کې د جنوري په 18مه راټول سوي وه او د چین په شینجیانګ سیمه کې د مسلمانانو د ځپنې پر ضد اعتراض کاوه. د خبرونو پای.
ازادي راډیو ته غوښتل خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د امریکا دفاع وزارت او ناټو سازمان له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه خوشبیني ښودلې ده. د ناټو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي
We are in Afghanistan to create the conditions for peace.
موږ په افغانستان کې یو څو د سولې لپاره شرایط برابر کړو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او نن یې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له چارواکو سره چې پکې ځینې پخواني طالب مشران هم شامل دي ولیدل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په خبرو کې د افغان پلاوي نه موجودیت روانې هلې ځلې له ستونزو سره مخ کوي.
میکانیزم کې مشکل دی ورمه کوم څه پورې د افغان حکومت با صلاحیت نمنده نشته دی دا یو خراب ارامه ته دی ورسره د پرمیتونه خدای شک نشته دی.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وسلوال بریټ شوې دي چې پکې 15 کسان وژل شوی او تر 1500 ټپیان دي. ازادي راډیو ته غوښتل راز لومړی مطلب ته د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن او د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه خوشبيني څرګنده کړي. پاتریک او ستولتنبرګ تر هغه وروسته په افغانستان کې د سولې په اړه د نظر څرګند کړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو کې پرمختګ شوی دی. نور جزئیات له فرشته جلالزی اورو.
د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهن ویلی چې له طالبانو سره د سولې په اړه د خبرو جزئیات ورسره شریک شوی او دوی ورته خوشبین دی، خو هغه ویلی چې دفاع وزارت تر اوسه له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو د ایستلو په اړه له سپینې ماڼۍ کوم دستور نه دی ورسېدلی. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د امریکا د دفاع وزارت له سرپرست سره تر کتنې مخکې ویلي چې د دې وخت لا نه دی رارسېدلی چې له افغانستانه د ناټو د عسکرو پر ایستلو بحث وشي. امریکا د ناټو غړی ده. ستولتنبرګ ویلي چې زلمی خلیلزاد د تهم طالبانو سره د خبرو په اړه معلومات ورکړی دي. سلطنبرګ ویلی چې ناټو د دې لپاره په افغانستان کې د چهلته د بحران د حل لپاره سولیز شرایط رامنځته کړي. هغه څرګنده کړي چې ناټو به یوازې تر هغه مهاله په افغانستان کې وي چې ډاډ ترلاسه شي چې هلته شرایط نه بحراني کیږي او هغه هیواد بیا د نړیوالو تروریستانو په مرکز نه بدلیږي. زلمی خلیلزاد ویلی چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې داور مثبت وي او د سولې لپاره د یو موافقې پر طرحه یا چوکاټ موافقه شوي، خو لا هم ډیر کار پاتې دی. خلیلزاد په کابل کې خبریالان ته ویلي چې دا خبرې سمې نه دي چې افغانانو ته په دې هڅه کې ځای نه دی ورکړ سوی. هغه ویلي چې دی پخپله د افغانستان له حکومت او نړیوال ټولنې سره د مشورې له مخې کار کوي، خو د دې ټولو پرمختګونو په اړه په غبرګون کې د افغانستان ولسمشر د دوشنبه په ورځ له احتیاطه ډکې خبرې وکړې. غنی ولسته په وینا کې ویل چې افغانان غواړي چې سوله ژر وسي، خو هغوی باید تدبیر سوله غواړي، نه داسې چې یو وار بیا پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. اشرف غنی په دی وینا کې د سردار محمد داوود د حکومت پر ضد د کودتا او پر افغانستان د بخوانی شوروي د يرغل او د نجیب الله د حکومت ترنګیدو او پسې حالت یادونه وکړه. هغه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو په اړه هم وویل.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د یوې دوه اړخیزه او نړیوالې پریکړې په اساس دی، خو اوسنی حضور د یو ضرورت په اساس دی او په دې ضرورت همیشه غور شوی او کیږي چې د بهرنۍ ځواکونو شمیر باید څومره وي او موږ هڅه کوو چې دغه شمیر د یو منظم پلان په اساس صفر ته راټیټ شي.
محمد اشرف غنی د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو هیوادونو نفوذ ته اشاره وکړه او پرته له دې چې کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي پر طالبانو یې غږ وکړ چې له دولت سره جدي خبرې وکړي.
زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي، خپل افغاني اراده تمثیل کړي او د افغانانو غوښتنو ته لبیک ووایي او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي.
د طالبانو د رژیم په خوانی غړي عبدالحکیم مجاهد چې اوس د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی دی، اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې دا تمه بایدونه سي چې د افغانستان ستونزه به په یو اونۍ یا یو میاشت کې حل کیږي. په افغانستان کې سیاسي فعال وحید مجده چې د اسوسییټډ پرس په وینا له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، ویلي چې خلیزات په دوحه کې د طالبانو له استازو سره په کتنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د اوربند په اړه موافقه کړې ده. خو وحید مجده ویلي چې یو لوری هم لا تیار نه دی چې په دې اړه خبری وکړي. وحید مجدا ویلی چې پر اوربند موافقه پرته د سولې خبرې کوم ځای ته نشي رسیدلی.
و موریدل چې د امریکا او ناتو د سولې د هڅو په اړه خوشبيني خودلې ده. د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد هم په کابل کې ده. تمه و نن د اجرایی رئیس عبدالعبد الله سره وګوري، خو تر هغه مخکې نوموړی د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز ته ورغلی چې مشري حکمت خلیل کرزی کوي او د طالبانو پخوانی چارواکي هم پکې فعالیت کوي. د همدغه مرکز یو مسول حکمت الله اعظمي چې تحقیقي چارې هم مخته وړي او له ښاغلي خلیلزاد سره په نننی مجلس کې ناستو د ټلیفون په کرخه ده. اعظمي صاحب، ستړي مشي پروګرام تب خیر راغلی، مننه چې ټلیفون مو واخیست په دغه وخت کې. درته وایي چې ښاغلی خلیلزاد د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز سره په لیدنه کې څه ویل چې په څه ډول طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی؟
ډېره مننه څنګه یې صاحب، ټول اوریدونکو ته سلام. نن ډاکټر صاحب خلیلزاد او سره پلاوي زموږ د مرکز نه لیدنه وکړل چې په دې کې د مرکز نوی مشر چې لومړی ورځ یې حکمت خلیل کرزی صاحب او شراغلاسول د ډاکټر څنګ موږ د شورا غړي چې ضعیف صاحب عبدالسلام ضعیف صاحب د پاکستان په پاکستان کې د طالبان پخوانی سفیر، همدارنګ وکیل احمد متوکل صاحب د طالبانو پخوانی وزیر خارجه، او شنواری صاحب دی په دې مجلس کې حضور درلودی. د مجلس کې څو مهم بحث وشو. یو خدا وشو چې مثلا ډاکټر صاحب خلیلزاد ویل چې په قطر کې د طالبانو سره پر دوه موضوعاتو باندې ډېر پیشرفت شوی دی. هغه یو پکښې کې د طالبان د خوا امریکا ته دا تضمین ورکول دي که چېرې امریکا له افغانستان نه ووځي باید د افغانستان خاوره بیا د امریکا یا نورو هیوادونو په خلاف استفاده نه شي. یو دا دوه مسله چې ډاکټر خلیلزاد ډېر راضي وو، هغه دا و چې پیشرفت پکښې شوی و د طالبانو غوښتنه چې مثلا امریکا باید یو دغه اعلان کړي، محل ویش اعلان کړي او خپل عسکرو داسې په دې دی ویل چې موږ ورسره تر یو اندازې پورې موافقه کړې ده او خپل فلیکسیبلټي او یا مثلا نرمښت مشغلی دی. نو په دې کې دا د هغه مثبتې نقطې وي. بیا دوه مشکلات هم دی پکښې کې واضح راته وویل چې مشکلات چیرې دي. یو مسله پکښې کې د افغان دولت سره کښېنستل دي چې مثلا طالب دا نه مني چې دغه سره د کښېنې دولت سره د خبرې وکړي.
نو بخې پوښتنه کوم چې طالب دوی ته څه ویلو، طالب لوري دوی ته څه ویلو چې ولې نور سره کښېني له افغان حکومت سره، او ځکه چې ټول صلاحیت خو د افغان حکومت ښکاري؟
دا خو ډېر واضح خبره ده. طالب په بار بار باندې ویلې دي په څو ځله کې په مجلسونو کې موږ سره کښې، نو هغې دا وایي چې که چېرې موږ د افغان دولت سره خبرو ته کښېنو دا په دې معنی ده چې موږ د افغان دولت په رسمي شکل باندې پېژنو، او که په رسمیت باندې پېژنو دا زموږ خپله مشروعیت ته تر سوال لاندې دی. چون چې که طالب وګوري په دولس کاله کښې جنګېدی د دوو شیانو دپاره، یو دا و چې باید امریکایي عسکر ووځي، او بل دا یې چې افغان دولت ته مشروعیت یې نه مني. نو که چېرې دا دوه خبرو ته دی غاړه کښېږي دا په دې معنا ده چې دوی طالبان خپل مشروعیت ته لاس ورکوي. بیا په دې باندې ډېر بحثونه وشول چې مثلا اوربند به څنګه وي، هغه یو ډېره مهمه مسله وه، او یا مثلا د امریکا د وتلو حضور به څنګه، د دغس موقعات به څنګه، یا دوی باید په اول وخت کې یو دغه اعلان کړي، یو دغس موقعات اعلان کړي، د هغې وروسته بیا کرار کرار د عسکرو ایستل اعلان کړي، او په دغه وخت کې طالبان څخه د امریکا یا د افغانستان د خلکو غوښتنې څه دي. نو تر دې ټولو باندې ډېر مفصل بحثونه وشول.
نو اعظمي صاحب
موجود دا بحثونه به
بله مننه. یو سره توی چې ښاغلي خلیلزاد د ویلي دي چې په اصولو کې مونږ د یوې موافقې په مساوي دي سره جوړ راغلو، ویلي دي چې په دې کې اوربندم شامل دی او همدارنګه ځینې نور مسایل هم شامل دي. نور څه ویل چې په دغه کې آیا په سیاسي مسایلو باندې هم ځینې بحثونه شوي دي که نه دي شوي، ځکه چې رسنیو سره او بېلابېل تحلیلونو هم دغسې راوتلي.
داسې دی چې په دې کې د نن بحثونه چې وه د دې څخه داسې معلومېدل چې امریکا د مذاکرات د یو پیکیج په شکل د یو بستې په شکل طالبانو ته وړاندې کوي چې په هغه بسته کې باید مثلا د اوربند وي، د افغانستان د دولت سره مذاکرات وي، بیا په بدل کې به امریکا عسکر ایستل وي. دې د یو پیکیج یا بستې په شکل باندې چې پاتې نور جزئیات هم راځي، د بندیانو مسله راځي. نو دغه مګر طالب بیا وایي چې د طالب د خوانه موقف دا دی چې دا باید سټپ بای سټپ اوسي، دا باید مرحله په مرحله اوسي. راور مرحله کې د دې موقف دا و چې باید موږ ستاسو سره اول خبرې کوو چې دا خبرې خلاص شوي، بیا موږ یو بین الافغاني مذاکرات سره نه وځو.
مننه
مذاکرات سره طالب
کنده لري. اعظمي صاحب، د ستاسو مرکز چې د شخړې او د سولې د مطالعاتو مرکز دی، مشرتابه شورا کې هم پخوانی طالب چارواکي دي او خپل مشري ښاغلی کرزی صاحب کوي، دوی څه وړاندیز وکړي چې باید څه کمی شته د دغو خبرو کې چې روان دي، ځکه چې ځینې وخت انتقادونه مطرح کیږي؟ تاسو څه غوښتل چې باید څه ور اضافه شي په دغو خبرو کې؟ لنډ کراته وایي.
موږ په د دې موافقه یو د دې طرفدار یو چې باید طالب او افغان دولت سره مذاکرات وکړي، په دې کې موږ مشکل نه لرو. یو شی چې دغه دا موږ پېښنه دا و چې باید هغه اشتباهات چې په ابو ظبي مجلس کې وشول هغه باید تکرار نه شي، تر څو چې مذاکرات پختګي ته نه رسیدلي. هغه غوښتنې د طالبانو څخه چې مثلا دا پروسه نمایند وړل شي هغه باید تکرار نه شي، چې دغه ټول پرمختګ چې کیږي دا بیا هغه شاته دا کولای شي. او د دې نه اضافه موږ پر دې باندې بحث وکړي چې څنګه کېدلای شي چې د بین الافغاني مذاکرات ته په یو مفید شکل باندې موږ کومک سره وکړو. او دا مجلسونو باندې مجلس کې موږ کینې په دې باندې بحث کړي.
ډیر زیات مننه کوم د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز یو غړی او سرمحقق ښاغلی اعظمي ول موږ سره خبرې کولې. نن دوی د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره یو لیدنه وکړه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر په دغه هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګښت لپاره د کلیوالي او لرپرتو سیمو خلکو ستونزو ته رسیدنه مهمه بولي. پیری مایدن د سې شنبې په ورځ کابل کې د کلیوال افغانستان رښتینی افغانستان په نوم جوړ شوي ډایالوګ ته په وینا کې وویل، په کلیوالي او لرپرتو سیمو کې د ناامنۍ او ستر لامل اقتصادي ستونزې او ورځنیو اسانتیاو ته د خلکو نه لاسرسی دی. د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال مختار غفارزي چې په دغه ډایالوګ کې ګډون درلود وویل، حکومت په کلیوالي او لرپرتو سیمو کې خلکو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره زیاتې پروژې کړي او هڅه کوي چې دې برخې ته هم پاملرنه وکړي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګښت د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلکو پر وړاندې پرتو ستونزو او ننګونو پورې تړلې بولي. پیری مایدن د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د کلیوال افغانستان رښتینی افغانستان په نوم جوړ شوی ډیالوګ ته وویل، افغان حکومت او مرستندوی ټولنې باید د پروژو او کاري زمینو د برابرولو په برخه کې مرکزونو او کلیوالو سیمو ته یو شان پاملرنه وکړي. ښاغلی مایدن وویل،
د دایمي سولې لپاره په افغانستان کې ټول اقشار په ځانګړي توګه د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک ډیر مهم دي، ځکه تر ټولو ډیر دوی له نامنۍ او ستونزو سره مخ دي. دا شان بیکاری، وچکالي او ورځنۍ واسانتیاو ته نه لاسرسی هغه نور ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. د ښاغلي مایدن په خبره په افغانستان کې د جګړې ختمول او د سولې ټینګښت په خپله افغانانو پورې تړلی دی. دغه ډیالوګ ته په افغانستان کې د آسیا بنسټ مرستیالې لینډي بارون د وینا پر مهال وویل، سره له دې چې په لرو پرتو سیمو کې خلک ډیرو کمو اسانتیاو ته لاسرسی لري او د نامنیو ترڅنګ له زورواکۍ هم ځورېږي، خو بیا هم خپل راتلونکي ته هیله مند دي. اغلی بارون وویل،
پاک او بوته نه لسرسی د روغتي یا سنتیو کمواله بیکاری اقتصادي ستونزې د سړکونو نه جوړیدل د برېښنا نشټواله د خزو پوړاندې توتريخواله او اداري فساد غ نور ستونزې دي چې کلیوالي او د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو ورسره لاس او گریوان دي. د افغانستان د نویو سیړنو او مطالعاتو مرکز رئیس عبد الله هیواد چې په دغه ډیالوګ کې ګډون درلود ل افغان حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې له کلیوالي او لرو پرتو سیمو او خلکو نه پیل کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې په خبرو کې د افغان پلاوی نه موجودیت روانې هلې ځلې له ستونزو سره مخ کوي. د دې شورا مرستیال جمال الدین بدر نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سولې د روانو هڅو په اړه خوشبیني شته خو باید بین الافغاني مذاکرات پیل شي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې علي شورا غوښتنه کوي چې نور باید د سولې په روانو خبرو کې افغان پلاوی ورګډ شي. د دې شورا مرستیال جمال الدین بدر د سیشن به پورس ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان پلاوی نه موجودیت رواني حدسې له ستونزو سره مخ کوي.
د جنگ ته میلونکي یا پاکستان دی یا امریکا دی یا نور هیوادونه دي هغوی چې سولې ته غاړه ایښې دي دغه خبره دي. اما دلته میکانیزم کې یو مشکل دی ګورم اوسه پورې د افغان حکومت باصلاحیت نمایندګي نشته لري. دا یو خراب رامنځته کوي. سولې ته پر نیتونه ښه دي شک نشته دي چې ښه دي نو ولې موږ ترکیب ټول دا
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد لا هم په کابل کې د سولې په اړه خپل لیدونو کتنو ته دوام ورکوي. راپورونه وایي چې خغلی خلیلزاد به د نن ورځې په جریان کې د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر سیاستوالو سره وګوري. تیر ماښام خغلی خلیلزاد په کابل کې د امریکا په سفارت کې له یو شمیر خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره په بحثونو کې د لومړي ځل لپاره د پام وړ پرمختګونه درلودل. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبره شوی اعلان کې راغلی چې خغلی خلیلزاد په یاد سفارت کې له خبريالانو سره په خبرو کې هیله وخوده چې افغانان د سیاسي اختلافات پرېږدي او لرمنځ شوی فرصت دی د جګړې د ختمېدو لپاره ګټه واخلي. خغلی خلیلزاد خبريالانو ته وویل چې طالبان هڅولي سول افغان حکومت سره مخامخ خبري وکړي. د پوینا افغانان باید د سونز حل په بین الافغاني خبرو کې ولټوي. په قطر کې د طالب اساسو او امریکایي پلاوی شپګورځنی خبرې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ پایته ورسېدې. که څه هم په یو شمېر راپورونو کې ویل شوی چې د قطر په ناسته کې افغانستان د بهرنۍ ځواکونو په وټولو په افغانستان کې د موقت حکومت پر رامنځته کولو او یو شمېر نورو مسایلو هوکړه شوی خو نه طالبانو او نه هم امریکا په دې اړه رسمي څه ویلې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان سترې محکمې نن د آسیا بیبي په نوم عیسوي میرمنې په برخه کې خپله پخوانۍ پریکړه سمه وبلله. آسیا بیبي په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم نیول شوې وه او په اعدام محکوم شوې وه. هغې ډېر کلونه په زندان کې هم تیر کړي خو وروسته د پاکستان سترې محکمې وویل آسیا بیبي د جرم د ثابتولو لپاره کافي اسناد نه دي موندل شوي او هغه یې خوشې کړي. له سترې محکمې غوښتل شوي وو چې دې پریکړې ته بیا کتنه وکړي او محکمې نن بیا پر خپله پخوانۍ پریکړه ودرېده. فرشتي جلال زید هغه موضوع تعقیب کړي او هم د شپه په استودیو کې ده.
آسیا بیبی د پنځو ماشومانو مور ده. هغه په 2000 میلادي کال کې له مسلمان شید سره د لفظي شخړې په محل د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنه شو. د لاهور محکمې پر هغه په 2010 میلادي کال کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي تور پورې کړ. هغه په دې تور مجرم او پیژندل سو. په پاکستان کې د اسلامي مقدساتو د ځنګړي قانون له مخې د اعدام حکم ورباندې وشو. آسیا بیبی تقریبا 8 کاله په زندان کې و. خو د پاکستان سترې محکمې تیر کال د اکتوبر په 1 پر هغې لګېدلی تور بې ځایه وبله او د هغې د ازادۍ حکم یې وکړ. د سترې محکمې د دې پریکړې پر ضد په پاکستان کې یو شمېر سختدریځو اسلام پالو ډلو لکه تحریک لبیک پاکستان له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. د پاکستان د سترې محکمې مشر نن وویل چې د آسیا بیبي په برخه کې د دوی پخوانۍ پریکړه سمه وه. آسیا بیبي په پاکستان کې ده او د هغې امنیت ته د خطر په خاطر هغه په پټ ځای کې ساتل کیږي. د رپورټونو پر اساس د پاکستان د سترې محکمې نننۍ پریکړه د آسیا بیبي په حقیقي ډول د هغې د ازادۍ لپاره یو مهم ګام پورته شوی دی. آسیا بی بی تل پر خپل از بیگناهی ټینګار کړی دی. د پاکستان حکومت په خیوات کې پر داسې سختري جوړلو لکه تحریک لبیک پاکستان چې د بی بی ل ازادۍ سره مخالفت کړی بندیزونه هم زیات کړی دی، خو چارواکو پر دې موافقه کړې و چې ستره محکمه د آسیا بی بی د ازادۍ پریکړې ته بیا کتنه وکړي. د پاکستان سترې محکمې دا بیا کتنه بشپړه کړه او نن یې پریکړه وکړه چې د آسیا بی بی د ازادۍ پریکړه سمه وه. تحریک لبیک پاکستان پرون ویلي و چې د آسیا بی بی د ازادۍ په پلوي هیڅ پریکړه به ونه منل شي. تحریک لبیک پاکستان بیا پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې نورې مظاهرې تنظیم کړي. په اسلام آباد کې نن د سترې محکمې شاوخوا ته ډېر پولیس ځای پر ځای سوي ول څو د هغو قاضیانو چې د آسیا بی بی د ازادۍ پریکړه کوي په امنیت وساتل شي. آسیا بی بی ویلي چې د قانوني ستونزو تر حل وروسته غواړي چې له پاکستانه ووځي. داسې ویل کېږي چې د هغې لوڼو په کاناډا کې پناه اخیستې ده. د هغې وکیل چې په پاکستان کې د مرګ تهدید ورته سوی و اتریش ته تښتېدلی دی. هغه ویلي چې د سترې محکمې نننۍ پریکړه د پاکستان د اساسي قانون او په پاکستان کې د قانون د حاکمیت ټینګولو لپاره د ځانګړو ادارو بری دی. دا نړیوال سازمان ویلي تر نهو کلونو وروسته چې آسیا بی بی د داسې جرم په خاطر چې دې نه وکړی په زندان کې تېر کړل د عدالت په تامین کې ځنډ نور د منلو وړ نه دی. دې سازمان ویلي آسیا بی بی باید بلاخره آزاده او له خپلې کورنۍ سره یو ځای او هر چېرته چې دای د ځان لپاره منګنی ولاړه شي. د امریکا د حکومت د هغه ځانګړي کمیسون چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه څارنه کوي په رپورټ کې چې په 2013 میلادي کال کې خپور شو ویل شوي چې په پاکستان کې د اسلامي مقدساتو د خوندیتوب د ځانګړي قانون پر اساس 40 تنه په اعدام محکوم شوي دي.
د پاکستان په بلوچستان کې هم نن په یو پښتون میشته سیمه لورلای کې د پولیسو ډی آی جی پر دفتر ناڅرګند وسلوالو برید کړی دی. د مشال رادیو همکار ایوب ترین په دې اړه له مشال رادیو سره غږېدلی او موږ هم تاسو ته غږ خبرو.
دې پېښې وروستي جزئیات اوس څرګندې لمخه چې موږ ته کوم اطلاعات راغلي دي په هغه کې ویل کېږي چې پنځه کسان په دغه پېښه کې وژل شوي دي. دغه دي چپیان په ټول کې لس پولیس والا دي او دوه اهم غړي دي او چې کوم وژل شوي کسان دي هغه کې یو اهم کس دی او څلور اچ دي. د دې خبرې تصدیق کړي هغه د ایډیج کوم مرستندوی ادارې د دارنې لخوا شوی دي او دې د څلور کسانو د مړي تصویرونه هم چې هغه خبره کړي دي. بل په کوټه کې د پولیس مشر چې دی هغه د دوو مړو تصدیق کړي دي او د ټولو کسانو د زخمیانو تصدیق کړي دي. هلته د لورلای څخه راغلي په اطلاعات کې ورسره دي چې کوم غرم په لورلای کې د ډی آی جی په دفتر کې چې کله د پولیسو لپاره انټرویو یې او روانو نو د ناڅرګند سوال کسان چې کمبرت شوی وو دغه وروسته د پولیسو د سوال کسان هم او د دوه د سیبمونو د چاودو اطلاع هم راغلی و.
خبری مجله اوري
او په پای کې ورځو خوسته په خوست کار کې لري ورځو رئیس د صرافیو دوکانونو او مارکیټونو د اعتراض په ډول تړل دي. صرافان وایي د افغانستان بانک ورته د فعالیت نه ویلای هلي غلې چې لاس پلاس یې خوست کې پلی کېدو ته شرایط نه دي برابر. نجیب الله الوخیل په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په خوست ښار کې د یک شنبه ورځ راهیسی د صرافیو دوکانونو د اعتراض په بڼه باندې چې مراجعین یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. صرافان وایي چې دوی ته د افغانستان بانک ځایي نمایندګۍ د صرافۍ د خدمتونو په خاطر نوې لایحه ورکړي چې درویشت موارد پکې دي او لاس پلاس د ټولو مواردو پلي کېدو ته شرایط نه دي برابر. دوی زیاتوي حکومت د صرافیو نوي شرایط په تدریجي او مرحله واره توګه پلي کوي ځکه په دې ولایت کې د صرافۍ د خدمتونو لپاره هغه شرایط نه دي برابر شوي چې په کابل او نورو لویو ښارونو کې موجود دي. د سه شنبه پر ورځ د خوست د صرافانو د اتحادیې مشر شهزاد خان آزادۍ راډیو ته د صرافانو د اعتراض په اړه وویل.
درېیم ورځ دو چې سرپی باندو او می خپله بند کړی دو افغانستان بانک دا ترخه جوړه کړې چې بدا ته ترخه نه باید سلوټ شي قانون د عملي شي خدام په دام د عملي شي. نن پرم جواز په جوړ کړل ټول سرپنن جواز لري یغ نه چرته مې دویم جواز په جوړ کړو چې خدمات پلی جواز دی دین دل چرته بیا چې دا کیم پروګرامینه وی شرایط او تو وکتل شي چې زو ترکن شرایط لرم.
د صرافانو د اتحادی مشر زیاتوي اکثره خلک د ورځې د موټرو د اخیستو او خرڅولو یا نمرو د خرڅولو سودا وی کوي، پیسې کلو او لسوري ته نشي وړلای نو صرافانو سره یې دی. د خوسي اول صراف حاجی نادر شاموار تستون زیاتوي وای چې افغانستان بانک دوی ته د حوالو د اجرا او پیسو د جمع کولو اجازه نه ورکوي.
اغه ولې چې موږ هم کو ټول شهرت مکملای موږ دغه مشتری لیکو چې هیڅ نه و پدای کې کوم داسې مشکلات نه وي چې دولت د پورا آینده کې مشکل یا ستونزه جوړه کی داسې غیر قانوني کور هم نه کوم. موږ دا کامل انده صلاحیت هم باید ولرو چې حواله هم وکړای شو او پیسې هم په هر اثر چې موږ باید بدل کړو او د خلکو پیسې باید موږ ځون سره جمع کړای شو.
بل لور ته خوست خاریان هم د صرافۍ د بندیدو له کبله د ستونزو سره مخامخ شوي دي. خاریان له صرافان او حکومت غواړي چې یاد ستونزې ته څومره ژر چې کېږي حل لاره پیدا کړي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې و. د ازادي راډیو پروګرامونه د سهار لوو د ماښام تر وخ خبريږي. موږ یو بل مجله هم لرو چې د ماښام په بجو به ختميږي. اوس وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې کېږي. مصطفی صدیقي سټوډیو ته راغلی څو وروسته نیم ساعت دري خبرونه وړاندې کړې. مهرباني وکړئ.
بله تشکر از شما ستانکزه صاحب، مانده نباشین.